رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او دلته په واشنگټن کې د ورځې 2:30 بجې دي چې په افغانستان کې 2:00 بجې کیږي. زموږ په دې خبرونه کې لکه مخکې کوم خبرونه تیر سو، ټولې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې ته ځانګړي سیوي او د دې ورځې چې کوم پروګرام دی هغه ثبت شوی دی. تاسو زموږ پروګرام ته زنګ مه وهي، اوس به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه ولمنځل شو. د هند او پاکستان قواو په کشمیر کې بیا نښتی کړی دي او د سره صلیب د نړیوال کمیټي رئیس وای یمن په 15 میاشتو کې هغومره خراب شوی دی څومره چې سعودیا په 15 کلونو کې خراب شوی و.
درنو وردونکو، نن د زمری اتوشتمه ورځ ده چې د اگست 19 نیټه سره سمون خوري او زموږ ټول پروګرامونه لکه چې مخکې موویل د افغانستان د خپلواکۍ د ځانګړي ورځې د مناسباتو په اړه ترتیب شوي وو. د دې ورځې کوم پروګرام دی هغه هم ثبت شوی دی او تاسو زموږ پروګرام ته زنګ مه وهئ. خو اوس به د خبرونو لنډیز چې زه خلیل خان او سید سلمان شاه صاحب درته وایم.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه نن د پنځشنبې په ورځ په کابل او ولایتونو کې په رسمي مراسمو کې ولمنځل شوه. په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې مراسم د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د سړي تر څنګ د ګلانو د ګډې په خدرو سره پیل شو. ښاغلی اشرف غنی په خپله وینا کې وویل،
په وروستیو کې د دښمنانو د بریدونو د زیاتېدلو یو هدف هم دا و چې غواړي په هېواد کې د خارجي پانګه اچونې مخه ډپ کړي. موږ په خپل خارجي سیاست کې دا خبره ټولو ته لکه لمر روښانه کړې چې آسیا له آرام او سوکال افغانستان پرته آرامي او سوکالی ته نسي رسېدلی.
په دغو مراسمو کې د جمهور رئیس دوم مرستیال محمد سرور، دانش اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سربیره، د افغانستان د حکومت د درېګونو ارګانونو لوړ پوړو چارواکو او په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان او په کابل کې د ځینو سفارتونو استازو ګډون کړی و. عبدالله عبدالله په خپل وینا کې ویل،
اگر امروز هم به عزت مردم ما به صلح و ثبات
کنن لیوې خو زموږ د خلکو په عزت او د هیواد پر صلح او ثبات تیرې کیږي، خو له بلې خوا زموږ ملي ځواکونه اردو او ملي پولیس خلک او زموږ ملت او زموږ دولت په یو لاس له ارزښتونو څخه او د څو پیړیو د لاسترارونو څخه د دفاع لپاره ولاړ دي.
په کابل کې د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د خپلواکۍ په څیر د ګلانو د ګډې د ایښودلو د مراسمو په وخت کې دغې سیمې ته غځېدلې ټولې لارې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وې. د کابل د ګارنیزون کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی تیر ورځ خبرنن ته وویل چې دغه مراسمو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی کتاب هم جوړ شوی و. نن په ټول افغانستان کې عامه رخصتي و. په ولایتونو کې تر ټولو ستره غونډه په جلال آباد کې د غازی امان الله خان په قبر جوړ شوی و. همداشان دا ورځ په هرات، خوست، کندهار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې د غونډو او مارشونو په ترسره کولو باندې ولمنځل شو.
د افغانستان خارجه وزارت وایي چې دا ځلې به افغانستان په خپله خاوره د پاکستاني پوځیانو د حملو په وړاندې جدي عکس العمل وښیي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول حملې به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزه ولري. د کونړ په ولایت کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو 8 تنه اسکر د دوشنبه په ورځ د پاکستانی پوځیانو د درنو وسلو د داخله قبله مړ شو.
پاکستانی او هندو کواو نن د چهارشنبه په ورځ بیا د کشمیر د کنټرول د کرشي په وجود کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د هند پوز د متواترو ډزو لامل یو کلیوال وژل شوی، شزي شونځي تړل شوی او سلګونو خلک د کورونا وتلی دي. په مقابل کې د هند پوز یو وایي بیا وویل چې پاکستانی عسکرو بې موجبه پارونکو ډزي وکړي. هند او پاکستان دواړه پر کشمیر د ملکیت دا وخت لري او په خپل منځونو کې تقسیم کړی دي او اکثره په دغه سیمه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون افغان ډیپلوماټ ظاهر تنین په کوسوو کې د خپل ځنګړي استازي او په کوسوو کې د ملګرو ملتونو تر مشر لاندې د موقتی ادارې د مشر په توګه ټاکل دی. ظاهر تنین د یو بل افغان ډیپلوماټ فرید ظریف په ځای ټاکل شوی دی چې د ماموریت موده د اگست په 1 پوره کیږي. ښاغلی تنین له 2006 میلادي کال نه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په دایمي نمائندګۍ کې د سفیر په توګه وظیفه اجرا کړې ده او د 2004 میلادي کال نه تر 2008 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د امنیت په شورا کې د اصلاحاتو لپاره د بین الحکومتي کمیسیونونو رئیس و.
د چین په شمال ختیځ ښار تیانجن کې د یو زیرمتون مالکانو چې تېر هفته یې په کښې چاودنې وسوې له دولتي مامورانو سره د خپلو شخصي اړیکو پر اساس جعلي لایسنسونه ترلاسه کړي وو. د چین دولتي مطبوعاتو د چهارشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې چارواکي مجبور دي چې د تحقیقاتو ساحه پراخه کړي. په دغه زیرمتون کې چې خطرناکه کیمیایي مواد پکښې ساتل کېدل، د سختو چاودنو په نتیجه کې 114 کسان ووژل شول او په سلګونو نور زخمیان شول او په پراخه کچه تاوانونه واوښتل.
د اسرائیلو سترې محکمې نن په هغه درخواست باندې غور پیل کړی دی چې اسرائیلو له محبس نه د یو فلسطیني حقوق پوه محمد دالان د سمدستي خوشي کېدو لپاره ورته وړاندې شوې ده. محمد دالان د 13-15 ورځو نه د لوږې احتساب کړی دی او د اسرائیلو حکومت وړاندیز کړی دی که دې له احتساب نه صرف نظر شي نو شاید چې خوشي کړي. د بشری حقوقو نړیوالې مؤسسې هیومن رایټس واچ نن د چهارشنبې په ورځ په هغه نوي امنیتي قانون باندې کلک انتقاد وکړ چې د مصر حکومت اعلان کړی دی. له کوم وخت نه چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په زور له قدرت نه ګوښه کړ، د اخوان المسلمین د ځپلو لپاره یو لړ سخت اقدامات کړي دي. دغه ګوند یې منع کړی دی او د یو ټرورېستي سازمان په نوم یې یادوي. د دغه امنیتي قانون اطلاق په هغو ژورنالستانو باندې هم کیږي چې د حکومت له رسمي نظر سره موافقت نه کوي. د جرمنی پارلمان د رایو په غوڅ اکثریت د یونان لپاره د 95 میلیارد ډالرو عجل پور منظور کړی دی. دا پیسې به د یونان سره مرسته وکړي چې د 5 شنبې د ورځې پورې د خپلو نړیوالو پوروړو پورونه ادا کړي. جرمنی تقریبا 3.5 میلیارد ډالره قرضدارې دی. د نړیوال سره صلیب رئیس وایي چې د 5 میاشتو دوامدارو جګړو او هوایي بمباریو په نتیجه کې یمن اوس دومره خراب شوی دی لکه څومره چې سوریه د 13-15 کلونو په موده کې خرابه شوې وه. د نړیوال سره صلیب رئیس پیټر مارر د ای پی خبري اژانس سره په یوې مرکې کې وویل چې له 3 میاشتو مسلسلو بمباریو، جګړو او بندیزونو له امله په یمن کې فقر، غربت د نوموړي په وینا تباه کوونکي حد ته رسېدلی دی. په یمن کې حوثیان د عبدالربو منصور هادي د جلاوطن حکومت له طرفدارانو سره په جګړو بوخت دي او سعودي عربستان د عربو د یو ایتلاف په مشرۍ په حوثیانو باندې هوایي بمباري کوي. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند یو بل بانفوزه غړي رابرټ مینینډز اعلان کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي موافقې په ضد به رای ورکړي. سناتور مینینډز د 3 شنبې په ورځ ویل چې د جمهور رئیس اوباما دغه خبره بالکل غلطه ده چې وایي په وینا کې لاسلیک شوې موافقه به ایران د تل لپاره د اټومي بم له جوړولو نه واړی. خو په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول اتحادیه وایي چې دغه موافقه باید منظور شي ځکه چې د نړیوالې ټولنې په خیر ده او امنیت یې تضمینوي. نن د چهارشنبې په ورځ د نړیوالو خیریه مؤسساتو د هغو کارکوونکو په احترام نړیواله بشري ورځ ولمنځل شوه چې ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو سره د خپلو رسمي دندو د سرته رسولو په دوران کې ژوند له لاسه ورکړی و. خبریاله لیسا شلاین له جینیو نه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې دا نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره عمومي اسامبلۍ د 2008 میلادي کال په اګست کې تاسیس کړه او اوس هر کال لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ دغه پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې په 2003 میلادي کال کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې په مرګانۍ حملې کې د دفتر د مشر سرګیو وایر د میلو په شمول 2 ماموران ووژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکوي چې په 2014 میلادي کال کې په 2 مستقیمو حملو کې 603 روغتیایي کارکوونکي ووژل شوي او 715 نور زخمیان دي. زیاتره په یمن کې په روغتونونو باندې د بېدرېغه حملو په دوران کې ووژل شو او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوریې د پالمیرا یا تدمر په لرغوني ښار کې دغه د تاریخي آثارو پخوانی مسول وژلی دی. رپورټونه وایي چې داعش وسلوالو د 3 شنبې په ورځ له 20 کلن خالد اسد نه سر غوڅ کړ.